سلام ستړي مشي په افغانستان کې دا سهار لس بجې دی زموږ د خبرونې زیاتره برخه دا ومورز او ازادې ملما پروګرام ته څنګه شوې ده چې په څو شیبو کې به دا پروګرامونه خبريږي خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د اسلامي همکاري او سازمان سرمنشي په غونډه کې د افغانستان وضعیت څرګندل دي دغه سازمان په بیان کې ویلي چې حسین ابراهیم تها د یک شنبه په ورځ په چده کې د اسلامي همکاري او د سازمان د وزیرانو د شورا د 15مې غونډې په نومړی ناسته کې د افغانستان د وضعیت په اړه د دغه سازمان د هڅو وختونو په اړه خبرې کړې دي په بیان کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو دغه سازمان په وار وار د طالبانو پر رژیم د افغان نجونو او ښځو پر سر د محدودیتونو په خاطر نیوکه کړې ده په وروستي مورد کې د افغانستان لپاره د دې سازمان ځانګړي استازي طارق قلی بخیت د روان کال په اپریل میاشت کې د دې سازمان د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر وکړ چې د طالبانو له چارواکو سره یې وکتل او په افغانستان کې د ښځو نجونو د اساسي حقونو پر تامین ټینګار وکړ په کابل کې د یک شنبه په ورځ د حماس ډلې د سیاسي څانګې د وژل شوي رهبر اسماعیل هنیه لپاره د دوه مراسمو غونډه نیول شوې وه اسماعیل هنیه چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرۍ ګڼل شوې ډلې حماس سیاسي مشر وه له کلونو راهیسې یې په قطر کې اوسېده او د سیمې ځینو هیوادونو له هغې ډلې رنو ترکیې ته یې هم سفرونه کول د طالبانو اړوند رسنۍ وایي لسګونه کسان په دې غونډه کې چې د کابل په عیدګاه جومات کې جوړه شوې وه ګډون کړی وه د غونډې ګډونوال د ایران په پلازمینه تهران کې د اسماعیل هنیه وژنه غندلې وه د ایران پاسداران ویلي چې اسماعیل هنیه تیره چهارشنبه په پلازمینه تهران کې د اسرائیل لخوا په یو هوایي برید کې ووژل شو د اردن د بهرنیو چارو وزیر ایمن صفدی په یو ناڅاپي سفر پرون یک شنبه په منځني ختیځ کې د مخ پر زیاتېدونکي کړکېچ په اړه د خبرو لپاره تهران ته تللی دی د فلسطین سماوال جزیره خبري اژانسونو د صفدی په حواله ویلي د اسرائیلو لخوا ایران ته کوم پیغام نه دی راوړی خو په سیمه کې د سولې ثبات او امنیت غوښتونکی ده اردن له اسرائیل سره ښې اړیکې لري صفدی په تهران کې په خبري کانفرنس کې چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي باقر کنی تر څنګ ناست ویل د سفر موخه یې په سیمه کې د کړکېچ د زیاتېدو د مخنیوي په اړه په هغو روښانو خبرو اترو کې ګډون دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په صداقت او شفاف ډول تر سره او اختلافونه راکم کړي خو صفدی او کنی په تیرو دوو ورځو کې دوه ځلې په ټلیفوني خبرو کې په تهران کې د حماس ډلې د مشر اسماعیل هنیه د وژنې او په سیمه کې د بدلونونو په اړه خبرې کړې دي امریکا او اروپایي ټولنه حماس وسله واله ډله د ترهګري سازمان په توګه پیژني ایران ته له 2015 کال راهیسې دا لومړی ځل دی چې د اردن د بهرنۍ چارو وزیر یو وزیر سفر کوي دوه افغان نجونو یلدس هاشمی او خور فریبه هاشمی پرون یک شنبه د پاریس د المپیک په لوبه کې د بایسکل چلونې په برخه کې له خپلو سیالانو سره سیالي وکړه په دغه لوبه کې بایسکل چلونکو یو 35 کیلومتره واټن ووهه چې فریبه هاشمی په 50 مقام ترلاسه کړ خو یلدس هاشمی ونه توانېده چې د لوبې له وروستي خط څخه تېره شي یلدس هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې د پښې د عضلې د کش کېدو له کبله ونه توانېده چې له خپلو حریفانو سره لوبه وکړي په دې لوبه کې د پاریس اولمپیک سیالیو په دې لوبو سره د پاریس اولمپیک سیالیو کې د افغان لوبغاړو سفر پای ته ورسیده د سکهال اولمپیک سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب درې نجونو او درې هلکانو ګډون کړی و چې ټولې خپلې لوبې د کوم مډال له ګټلو پرته پای ته ورسولې طالبانو اعلان کړی و چې درې ښځینه افغان لوبغاړي په رسمیت نه پیژني
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کته
دا ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه زه سید شنوار یم او د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي خبرونه مو مورستمو هر کله کوم نن مو د چین لیو داسې ماشوم سره مخ کوم چې یو لس کلنې کې د فضائي توغندي راکټ یا هم سپوږمکۍ د جوړولو ساينس او پوها په کورس ده کړی ده لدی هم خبرې کې چې د جنوبي کوریا په هانو لری واټن څخه د انساني دماغو د کنټرول تجربه پیل کړي او لومړی تجربه یې په موګکانو بریالي راغلي خو روس او چین بیا په سپوږمۍ کې نړیوال تحقیقاتي کمپ جوړولو ته مټې رانغاړلې دي تیرونه یې د طالبانو په معرف وزیر پاکستانی مفتي تقی عثماني او شیخ حماسي باندې د ټولنیز رسنیو د فعالانو نیو کې هم وي او د ملي بیرغ ورځم په مجازي نړۍ کې ون مانځل شو خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو سیاسي پیښو د سرټکی اروپا کې له افغان سفارتونو سره د طالبانو جنجال سرچینې وایي د سفارتونو کارونه ځکه بې اعتباره اعلان شول چې دغه سفارتونه له طالبانو سره عواید نه شریکوي. خلق وایي چې جنجال مو په پیسو دی، موږ ته ولې زور راباسي؟
د دغو دروازو بندول په حقیقت کې له ولس سره یو ستره جفا کیږي او فکر کوم دا پوره دښمنی ده ورسره.
دوی تحمل ولري دا کونسلي چارې په همغه تر سره کوي تر څو خلک د دې مشکلاتو او تشویش څخه خلاص شي، په دې کې سیاسي کشمکش کې بعد خلکو ته زیان ونه رسیږي.
ما په منشن کې له یو لوړ پوړي افغان ډیپلومات څخه وپوښتل چې آیا د طالبانو ادعا درسته ده چې ګواکې دغه نمائندګي د طالبانو سره همکاري لري. د نوم نه ښودلو په شرط راته دغه ډیپلومات وویل چې په منشن کې افغان کونسلګري د نورو کونسلګریو څخه علاوه او اضافه خاصې اړیکې د طالبانو سره نه لري.
پاسپورټونه چې سټیکر یې خوري، ځکه موږ نوي پاسپورټونه نه لرو او زاړه پاسپورټونه چې سټیکر یې خوري، نو دا هم ستونزه جوړول شي په سفر کې او کوم افغانان چې افغانستان ته ځي لاغې خو هم بیا ورته اجازه نه وي چې دوی په دغه پاسپورټونو باندې بیرته وکړی شي چې دغه هیوادونو ته سفر راوکي.
پښتونخوا او بلوچستان کې د پاکستان ضد غونډو دوام د بنو پر لټ خور شو، خو باجوړ کې خلکو د سولې ملي پاڅون کړی. بلوچستان بیا ادعا کوي چې پاکستانی ځواکونو په ګوادر کې د دوی راجی موچی ملي پاڅون په شدت ځپلی دی.
افغانستان مورانه وای ایشیا ورانه کوي، افغانستان جوړ کوي ایشیا به جوړ کوي، افغانستان هم زمونږ دی، پاکستان دنه موږ خپل جغرافیا لرو، موږ په افغانیت باندې نن کو نن.
محمود خان اچکزه، ایمل ولی خان، منظور پشتین، محسن داول او نور د پښتنو په نوم چې سیاست کوي دا دی وی کمرې ته نه وځي، قرآن دی وکی، عهد دی وکی، طلاق دی وکی، چې د پښتون په نوم به سیاست نه کوو، د پښتون مسله به حل کوو.
Till then we don't have the reports of said Gwadar, but in Gwadar military has taken over the streets and it has injured many people and abducted more than 500 people. And we still don't have the data that how many people are injured because the hospitals are sealed and the injured people have no access for their health facilities.
د اسماعیل هنیا ترور او افغانستان ته پیغامونه باسونه دي چې هنیا ایران پر خرڅ کړ. شنن کې وای طالبان بلدی په خیرست لا د خپل مشر خوندیتوب ته اندېښمن شي.
په ایران کې د اسماعیل هنیا د وشل کې دوه عمده شان د ایمان زواهری وشل کې د کابل کې دغه شان بدون څخه طالبان ممکن د خپل مشر لپاره ګټه پورته کړی او دا د غیابت توجیه کړی. حال دا چې طالبان د امریکا سره د امنیتی همکاریو د توافق لري او وخت نا وخت یې د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق قطر ته سفرونه کوي، همداشان نور مشران اماراتو او سعودي ته سفرونه باندې تللي دي.
په اروپا کې د افغانستان د یوې سیاسي استازولۍ یوې لوړ پوړي سرچینې ازادي راډیو ته د نوم د نه افشا کولو په شرط ویلي. طالبانو په اروپا کې له افغان ډیپلوماټیکو استازولۍ سره د مالي عوایدو پر سر له اوږده جنجال وروسته د دوی پر ضد پریکړه اعلان کړې ده. دغه لوړ پوړي افغان ډیپلوماټ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي طالبانو له دوی غوښتي چې د سفارتونو او کونسلګریو د عوایدو یوه فیصدي او راپورونه ورسره شریک کړي، هغه ټکه چې ګڼو سفارتونو ته د منلو ونه و، ځکه له اروپایي هیوادونو نه د طالبانو اکاونټونو ته د پیسو او عوایدو استول په خپل ذات کې په خپلې وستونځه ده. دا سرچینه ټینګار کوي چې طالبانو ورته ګڼو بحثونو کې ویلي چې د افغانستان ملي بیرغ، د اسلامي جمهوریت دولت نوم او نور ټول اسناد استفاده کړي او له کابل به کوم نوی ډیپلوماټ هم نه درستول کیږي، خو تاسو باید د سفارتونو د عایداتو یو برخه کابل ته ورکړي. بلخوا په کابل کې د طالبانو د خارجه وزارت یو سرچینه وایي دوی پیسې او عایداتو کې منډه نه ده غوښتي، بلکې ټول لانجه کونسلي امور کې به البته د سفارتونو او کونسلګریو د عایداتو راپورونه غوښتي تر څو معلومه شي دغه سفارتونو وایي چیرته مصرفيږي. د طالبانو د خارجه وزارت دغه سرچینه وایي د دوی حکومت په دې اندېښمن دی چې ول یو شمېر سفارتونه د عوایدو په شخصي مرکزونو بدل شوي دي.
د افغانستان د کونسلګری او همدارنګه د سفارتونو به اعتبار کول او هغه اسناد چې دوی د افغان وګړو لپاره په خارج کې خدمات ارزښت کوي، دغه تل فکر کوم چې دا یو درست او مناسبه تصمیم په وسیله وخت کنه دی، ځکه چې دلته باید هغه څوک چې دغه دروازې په سلاب پرانستلې ساتلې دي یا خدمات ارزه کوي، لغه د مهم تر هغه کسان دي چې دغه خدمات ته ضرورت لري. افغان مهاجرین په مختلفو ممالک کې اوسېږي، مختلف ستونزې لري او ځینې ستونزې واقعلا هم دغه قنسلګریو لاره حل کیږي. او زه فکر کوم دا یو ستر خدمت ده چې د افغان وګړو لپاره کیږي.
خارجي اتباع چې غواړي افغانستان ته لاړ شي او ویزه ترلاسه کړي، سفارتو لخوا هغوی هم په لویه ستونزه کې دي. نو کم از کم افغانستان کې طالب چارواکو ته او هم په اروپا کې دغو سفارتو مسؤلینو ته پکار دي چې په کنسولي چارو کې د خلکو د مشکلاتو په نظر نیولو کې دوی تحمل ولري، دا کونسلی چارې په همغه ترسره کړي ترڅو خلک د دې مشکلاتو او تشویش څخه خلاص شي، په دې کې سیاسي کشمکش کې بعد خلکو ته زیان ونه رسیږي.
د بازار حال کې د چې تیرونه طالبانو په ناڅاپي ډول اروپا، امریکا، استرالیا او کاناډا کې له افغان سفارتونو او کونسلګریو سره اړیکې قطع اعلان کړې، او د دوی لخوا د هر ډول سفري، شخصي او تحصیلي اسنادو تاییدي هم باطل وبلله. البته په مونشن، چیک، هسپانیا او هالند کې د افغانستان سیاسي نمائندګۍ دوی لپاره د اعتبار وړ اعلان کړی. د طالبان لخوا په با اعتبار اعلان شوی او سیاسي استازولیو کې هم یوې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي رادیو ته ویلي دوی نه د طالبانو لپاره درې رنګه بیرغ راښکته کوي او نه هم د اسلامي جمهوریت نوم له ځانه ایسته کوي. البته د مړو د انتقال د نکاح خاتونو د قانوني پروسس د سیلانیانو بهتره تنظیم په موخه اړ دي یوازې قونسلي برخو کې طالبانو سره اړیکې او تعامل وساتي.
ما په مونشن کې له یو لوړپوړي افغان ډیپلوماټ څخه وپوښتل چې آیا د طالبانو ادعا درسته ده چې ګواکې دغه نمائندګي د طالبانو سره همکاري لري. د نوم نشودلو په شرط راته دغه ډیپلوماټ ویل چې په مونشن کې افغان کونسلګری د نورو کونسلګریو څخه علاوه او اضافه خاصی اړیکې د طالبانو سره نه لري. په وینا یې د دوی او نورو ټولو کونسلګریو وظیفه او ماموریت کونسلي کارونه او د افغانانو لپاره خدمات وړاندې کول دي، او دا چې دوی هیڅ سیاسي رول او وظیفه یا تمایل نه لري.
بلخوا په رسمي خبرګونونو کې د افغانستان د جمهوری دولت د سفارتونو او قونسلګریو اتحادیه ویلي د دوی خلاف د طالبانو پریکړه د دوړخیزو نړیوالو قوانینو څخه ښکارا سرغړونه ده چې په وینا یې د عمل به بیلابیلو هیوادونو کې مشت افغان کډوال لستونز سره مخ کړي. دغه شورا ویلي د طالبانو خلې ته نه ګوري او د پخوا په څیر به ملي قوانینو او نړیوالو مقرراتو ته په پام سره په امریکا، کاناډا، استرالیا او اروپا کې د کوربه هیوادونو په همغږۍ خپل خلکو ته کونسلي خدمات جاري وساتي.
دغه پریکړې ضرر ډیر زیات دی او ضرر عام افغانانو ته په شخصي ډول باندې ډیر زیات ضرر لري. هغه افغانان چې هغه د وکالت خط مسله د وکالت خط افغانستان ته لیږي یا واده کوي یا یو کواله جوړی زالته زی اخلي، نو دغه وکالت خطونه چې دی دا کلیګل کې هم ستونزه ده. همدارنګه تحصیلي اسنادونه دي چې دا هم ډیره مهمه خبره ده. ځکه یو تفاهم مخکې موجود وو، وس هغه تفاهم لمنځه لاړو، تعامل نشته دی، ګډ کار نشته دی. نو تبه دغه اسنادونه چې دغه سفارتونو لخوا نه لیګل کېږي هغلته د باور وړ نه دي، نو دا ستونزه شته دی. او همدارنګه هغه پاسپورټونه چې سټیکر یې خوري، ځکه موږ نوي پاسپورټونه نه لرو او زاړه پاسپورټونه چې سټیکر یې خوري، نو دا هم ستونزه جوړولی شي په سفر کې. او کوم افغانان چې افغانستان ته ځي له هغې خوا بیا ورته اجازه نه وي چې دوی په دغه پاسپورټونو باندې بیرته وکړی شي چې دغه هیوادونو ته سفر راوکړي.
او تیره اونۍ کې هم د ترهګرۍ ضد او د سولې لپاره د بنو د پښتنو پر لټ خور شو، خو ورسره جخت په باجوړ کې د پښتنو د امن پاڅون او په ګوادر کې د بلوڅانو د امن ستر لاریونونه شوي دي. د باجوړ د سولې په نوم ملي پاڅون ویناوالو له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره ژر تر ژره د نواپاس د لارې د خلاصون غوښتنه کړې، او پاکستان کې د ترهګریزو پروژو د مخنیوي لپاره د پښتنو سیاستوالو په یووالي باندې ټینګار کړی. د باجوړ پاسون ته په وینا کې د سیمې ملتپال سیاستوال مولانا خانزي ویلي پاکستانی جنرالان خپله د پاکستان یووالی نه غواړي، ځکه یې بنګال بایللی او د پښتنو په شمول ځینې نور ملیتونه هم ترې بیلتون غواړي.
افغانستان مورانوي ایشیا مورانه کوي، افغانستان جوړ کوي، ایشیا بجوړ کوي، افغانستان هم زمنګ دی، پاکستان دنه موږ خپل جغرافیه لرو، موږ په افغانیت باندې نن کوونان لرو.
چې تمام قوم پرست تنظیمونه دی یو شي د پښتون په نوم باندې سیاست روان دی، جدا جدا پرواز دی. محمود خان اچکزے، ایمل ولی خان، منظور پشتین، محسن داول او نور د پښتنو په نوم چې سیاست کوي دا دی ویر کمرې ته ننوځي، قرآن دی وکی، عهد دی وکی، طلاق دی وکی، چې د پښتون په نوم به سیاست نه کوو، د پښتون مسله به حل کوو.
بلخوا په ګوادر دالبندین کې پاکستانی ځواکونو د بلوچستان پستر پرلت راجموچی باندې چې لزګو نظر خلک ورته راټول شي وو، بریدونه کړیو د سولې تامین لپاره راوتل یو شمېر کسان نیولې او ځینې نور یې ژوبل کړی دي. د بلوچستان د حقوقو غوښتنې غورځنګ مشره ډاکټر مهرنګ بلوچ وایي د سولې لپاره پورته شوی او غوونو ته دومره درنه سزا ورکول شوی چې په لاریون د پاوز او ځواکونو بریدونه کې له 500 نه زیات کسان ژوبل شوی، خو پاکستانی ریاست پر مخ د روغتونو دروازې تړلې دي.
Till then we don't have the reports outside Gwadar, but in Gwadar military has taken over the streets and it has injured many people and abducted more than 500 people, and we still don't have the data that how many people are injured because the hospitals are sealed and the injured people have no access for their health facilities.
دا په ځای حال کې دا چې د پاکستان د حکومتي پالیسۍ پر ضد پښتون ژغورنې غورځنګ هم د ستر ملي قرارداد د پاس کولو لپاره د اکتوبر په 11مه د څلوېښت زره پښتنو استازو قومي عدالت او لویه جرګه رابللې ده. د طالبانو حکومت په غزه کې د خپل تر ټولو نږدې خواخوږي اسماعیل هنیا د ترور په پیښه محتاطانه خو ترکیه او ایران تون غبرګون نه ښودلې دي. اسماعیل هنیا چې ایران ته د نوی ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړې مراسمو لپاره راغلی و، تر مرګ څو ساعت وړاندې د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال ملا کبیر سره هم لیدلی و. راپورونه خبره شوي چې هغه د چهارشنبې په سپېده دغه مهال د ایران تر ټولو خوندي حکومتي مېلمستون کې د رهبري شوي توغندي په برید کې له خپل یو ساتونکي سره وزل شوی دی چې جنازه یې د شیعه مذهب د اساساتو په بنیاد تهران کې د خامنهیي په امامت ادا او مړی قطر ته یوړل شو. که څه ایرانی حکومت په دې اړه د غچ اخیستو خبرداري ورکړه، خو دغه پیښې د تهران په ملګرتیا نه خوندیتوب او نورو مسایلو په اړه شکمن نظریات پنځولې دي.
ایران همدش با یهود و نصارا، همگام با اسرائیل و دیگر دشمنان اسلام است. قطعا ایران، خامنه ای و پیروانش مربوط به اسلام و مسلمانان نمیشن. اینها یک دین جداگانه هستند، دشمنان مسلمان هستند، برنامه های شیطانی را بازی میکنند برای نابودی مسلمانان، برای هدف قرار دادن مسلمانان.
افغانستان حامد کرزی د دغه پیخي غندنه کړې او د تورستي برید بللې. ترکیه په ټول هیواد کې بیا د غایبانه جنازو د اداینې اعلان کړ، خو طالبانو په اسلامي هیوادونو غږ کړی چې د غزې د بحران په حلولو کې خپل نفوذ نه کار واخلي. طالب سرچینی ازادي رادیو ته وایي د فلسطین په ملاتړ لاریونونه د دوی په حکومت کې منع دي او د غایبانه جنازې اجازه به هم چاته ورنه کړي، خو د طالبانو ویاند ویلي د رئیس الوزرا مرستیالې د هنیه له جنازې سره قطر ته تللې ده. لږه خبرې درسته یو شمیر افغان شنن کوی لیکه د امریکا متحدین اسماعیل هنیا په نخه کول شي، نو د یو شمیر طالب مشرانو لپاره هم دا خبر نه ده.
په ایران کې د اسماعیل هنیا د وشل کې دو عامدا شند د ایمان زواهر وشل کې تل په کابل کې لږه شم بریدونو څخه طالبان ممکن د خپل مشر لپاره ګټه پورته کړي او د هغه غیابت توجیه کړي. حال دا چې طالبان د امریکا سره د امنیتی همکاریو توافق لري او وخت نا وخت یې د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق قطر ته سفرونه کوي، همداشان نور مشران اماراتو او سعودي ته سفرونه باندې تللي دي. خو بیا به هم دوی د خپل مشر د غیابت لپاره له دغه شان بریدونو څخه ګټه پورته کوي او ظاهرا د خلکو د فریب په خاطر به ترې استفاده کوي.
او تیرونه سره لدی چې د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ افغانستان په 2023 کال کې د ترهګرۍ څخه د اغیزمنو لسو هیوادونو په لیست کې شپږم هیواد ونومو. د امریکای کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال ویلي له سقوط سره سم زرګونه داعش جنګیالي د افغانستان له زندانو تښتېدلي چې اوس د سیمې په نامنیو کې لاس لري. نوموړي ویلي له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو او د افغان حکومت له پرځېدو سره سم زرګونه داعش جنګیالي له بګرامه تښتېدلي چې اوس د افغانستان په ګډون د پاکستان او تاجکستان ځینو سیمو کې میش دی او په نورو هیوادونو کې د بریدونو تر سراوي کې مرسته کوي. نوموړي له سی بي سي شبکې سره په مرکه کې ویلي همدا تازه مواردو کې امریکایي استخباراتو د داعش اته غړي نیولي او معلومه نه ده چې نور څومره داعشان په امریکا کې موجود وي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال له دې وړاندې هم د روان کال د وري په میاشت کې له افغانستانه بهر د داعش د وسلوالو د عملیاتي وړتیاو د ډېرېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. د روان کال د اپریل میاشت کې د امریکا د مرکزی قماندی پخوانی مشر فرانک ماکینزی هم له ای بی سی سره په یو مرکه کې د داعش لخوا پر امریکا او نورو هیوادونو کې د بریدون لپاره د قوي ارادي خبرداري ورکړه. لدی وړاندې د روان کال میلادي کال د می په څلورم د امریکا د سول انسټیټیوټ یو راپور کې په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه د وسلوالو د فعالیت د ډیرو خبر ورکړو. خو طالبانو په وار وار په افغانستان کې د داعش د وسلوالو د ځپلو خبره کړې ده، وایي چې دا ډله په افغانستان کې نور نشته.
د دوهی په توافقنامه کې طالبانو د امریکا سره هوکړه کړې ده چې د افغانستان د جغرافیې څخه بر امریکا او د امریکا متحدینو ته او د امریکا ګټو ته هیڅ ضرر نه رسیږي. خو بیا هم د ماسکو برید دغه ثابته کړه چې په سیمه کې د داعش ډلې ځواکونه فعال دي. همداشان په کابل ښار کې د چینایانو په هوټل باندې برید دا ثابته کړه چې د داعش غړي په افغانستان کې فعال دي. نو د کانګرس د بهرنیو چارو کمیټې مشر مایکل مکال خبري چې په افغانستان کې د داعش غړي فعال دي او یا هم داعش یو تهدید دی نشي رد کېدی. منتها دا یو حقیقت دی چې داعش په افغانستان کې اوس په جبهي توګه باندې موجود نشته دی او په انفرادي یا هم د پنځو شپږو یا هم د لسو شاوخوا کسانو د ډلو په شان باندې موجود دی.
او تیرونه په ایران کې د خلکو او پولیسو لخوا د افغان کډوالو د ځورولو شکنجه او ان وژلو د پیښو ویډیوګانو خبرېدو د ګڼو افغانانو خبرګون نو پارول. ګڼو فعالانو په طالبانو هم نیوکه کړې ده چې هیڅ ځای په افغانانو د تیری پوښتنه نه کوي او حتی په وړاندې خبرګون نه ښکاره کوي. خو طالبان وایي هم دا تیرونه هم د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر د ایران داخله وزیر احمد وحیدی سره د افغان کډوالو د ستونزو په حل خبرې کړې دي. په ایران کې مشه افغان کډوال هم وایي د قانوني اسناد لرلو سربیره هم د خلکو او هم د پولیسو لوري زورول کیږي او پورستیو کې له دوی سره بد چلن او ستر رسیدل دي. ل افغان کډوال سره تشدد او زیک چلن روسته لاغي ډیر شو چې کابل سره جوړاندې د تهران په 15 سیمه کې د سید جواد حسینی په نوم د یو ایرانی او دری او افغان کډوالو ترمنځ شخړه وسو او روسته یو ایرانی مړ شو. د تهران د 15 سیمه اوسیدونکو په دیوالونو لیکلي چې ټول افغانان د دوی له سیمه ووزیګنی په وهلو به په زور وباسي. نور ایرانیانو هم په ټولنیزو رسنیو په تیر بیا په انستګرام او ایکس پانا کې د افغانانو د وهلو ټکولو ویډیوګانې خبرې کړې دي.
په ایران کې افغان کډوالو سره ډیر ظلم زیاتې روان دي. په جبري شکل باندې ډیپورت کیږي، نیول کیږي، په کار د کار په ساحو کې حقوق نه ورکول کیږي او کله حقوق د وختونو پښتنه وکي نو پولیسو ته خبر ورکول کیږي او د پولیسو د خانه کم تلیکل کیږي او کم کې ترغې پوری چې د لارې کراتنه وانه رسل شي او به په ډلیز شکل باندې ډیپورت کیږي. همدغه ډول په سرحداتو کې چې کم افغانان غواړي ترکیه ته ځان راورسي یا ترکیه ته ځان ورسي په سرحداتو کې د پولیسو د خانه د ایرانی پولیسو د خانه وشتل کیږي او ربړول کیږي، زورول کیږي او په دې نتیجه کې ډیری افغانان خپل ژوند له لاسه ورکوي.
او سم ټولنیز شبکې په ټولنیزو رسنیو تیرونه د افغانستان د ملي بیرغ د منځنۍ موضوع خورا ګرمه و چې ګڼو طالب فعالانو ویل که د درې رنګ بیرغ پلویان دومره تکړه وي دا ورځ د ټولنیزو رسنیو پر ځای حقیقي نړۍ او افغانستان کې پخکاره ونمانځي. ګڼو افغان فعالانو او مشهورو څیرو د دې ورځې په مناسبت د مبارکۍ پیغامونه خبره کړل او د پاریس د اولمپیک نړیوالو سیالیو کې د افغان لوبغاړو لخوا د ملي بیرغ په لګولو خوښي ښودلې ده. افغان ملي لوبغاړو راشد خان، محمد نبی او نور هم د دې ورځې په ویاړ افغان ولسته مبارکي ویلې. خو یو شمېر افغانانو شکایت کړی دی چې د بیرغ د ورځې د منځنې لامل طالب مسؤلانو شکنجه کړي او ان ځینو یې ویلي چې بندیان شوي هم دي. په ټولنیزو شبکو کې هم د ملي بیرغ ورځ توده ونمانځل شوه. خو یو شمېر طالب فعالانو ویلي د افغانستان بیرغ سپین دی او که د درې رنګه بیرغ پلویان دومره زړور وي نو دا ورځ دې د دوی د ځواکونو په مخ کې ونمانځي. دغه راز یو ویډیو هم خبره شوې ده چې یو کوچنی ماشوم د کابل یو ځایي یوټیوبر سره خبرو کې ټینګار کوي چې درې رنګه بیرغ به بیرته راګرځي.
ای بیرغ کجاست که بند کړي؟
بیرغ افغانستان.
بیرغ افغانستان؟ ما میگم نه خدا به افغانستان باشه.
من میگم است.
تو میگی است؟ میگن که بیرغ افغانستان سفید است.
نه، او از طالبان است.
او از طالبان است؟
اگه طالبان است بیرغ افغانستان است. ولی سال قبل دقیق زد.
ای خدا این بیرغ افغانستان باشه.
پس نمیگو.
بیخی زمانت میتیکه است. خیچور حال در افغانستانی بند نیست.
خب نیست دیگه، حال طالبا گرفته دیگه، حال نیست.
خب چی پیام داری به طالبا که از این کسایی که از این بیرغ استفاده نمیکنه از او پیامت برشان چی است؟ هیچ
او په ټولنیزو رسنیو د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست مولوی حبیب الله آغا هغه څرګندونې هم تیرونې د بحث ته د موضوع و چې نوموړي عصري علم کفایي فرض بللی او له غربي قوتونو سره د مبارزې لپاره یې د ډرون د څار مخنیوي سیستمونو په جوړولو باندې ټینګار کړی. نوموړي ویلي د عصري علومو د کمی له امله طالبان دا مهال د افغانستان د فضا حفاظت نشي کولی او اړتیا ده چې د اړتیا له مخې د کفایي فرض په توګه عصري زده کړې وشي.
ملت د دشمن په تبلیغاتو خطا نه وزي. اسلامي امارت د عصري علومو مخالف نه دی. اسلامي امارت غواړي چې عصري علومو ته ترقي ورکړي، ځکه بیا عصري علوم زموږ استاسو د ولس د وطن د بل د احتیاج نه ساتل کیږي. موږ استاذ څخه معیاري شفاخانې غواړي، معیاري ډاکټران غواړي، الله هذا القیاس کارخانې جوړول غواړي چې د خپل ولس ته بې جوړوو، چې د ولس له دې څه وساتو چې سبا اروپا ته روان یو په پردي دریابو کې بیا غرکیږي، یا امریکا ته روان هلته په هوټلانو کې میزونه پاکوي، یا د مرداري لستیانې مرداري نالیانې پاکوي.
بلخوا د ټولنیزو رسنیو فعالانو نیوکه کړې ده چې د عصري علومو ارزښت او اړتیا دوی درک کړې ده، خو طالبان باید دا اړتیا درک کړي او خلک پرېږدي چې لوڼې او بچیانې عصري زده کړو ښوونځیو ته ولاړ شي. ګڼو کارونکو بیا ویلي طالبان که د عصري علومو په ترلاسه کولو ټینګار کوي او مکتبونه نه خلاصوي، نو بیا دې په دمونو د ډرونونو مخه ونیسي. او تیرونۍ د طالبانو د صف دینی عالم شیخ حمید حماسی یو وار بیا د خپلو تازه څرګندونو له امله تر نیوکو لاندې راغی چې ویلي دي پاکستان کې د پښتونستان او قمپالنې صفونو کې جنګېدونکي خلک شهیدان نه دي. نوموړي زیاته کړې پوهیږي چې نیوکې به پرې وشي، خو حقیقت دا دی چې د پښتونستان لپاره په مبارزه کې مړه خلک شهیدان نه دي، بلکې کیدای شي چې یوازې مظلومان مړي ورته وویل شي.
پښتونستان آزاد شو، دلته به طالبانو اسلامي نظام حاکمه کیږي. که دې هدف دې پاره څوک د شهیدان او کدا دې هدف دې پاره څوک چې دلته پښتونستان رابیل سو، مثلا له پنجاب نه رابیل سو زسیده، یا بلوچستان د بوختیانو ډلې رابیل که هلته جمهوریت سو طالبانو، دا نه شهیدان دي طالبانو نه دوی په لاره کې مسلمانانو ته ورتلل پکار دي، نه مو باید مسلمانان دوی په سب کې ودرېږي. خبر پوی سولې
دغه راز د پاکستان مفتی اعظم تقی عثماني هم په باجوړ کې د پاکستانی ځواکونو لخوا د ټي ټي پی د دوه جنگیالیو د ژوندۍ خخولو له پیښې وروسته ورکړي بیان لامله تر نیوکو لاندې راغی چې ویلي دي د پاکستان قوانین او حکومت په ټوله نړۍ کې بېساري اسلامي دي او پر وړاندې جنگ حرام دی. تیرونۍ پاکستانی ځواکونو د ټي ټي پی دوه جنگیالي د محاصرې پر مهال یو غار کې ژوندۍ خخړل چې د بشري او ولسي فعالانو توند غبرګونونه یې وپارول. او د پاکستان هوایي شرکت پی آی ای چې وار له مخه له دیوالیه کېدو او د پیلوټانو د تیښتې له ستونزې کړېږي، تازه یې تېره اونۍ د سوداګریزو الوتنو یوه خدمتګاره د پیسو د قاچاق له امله د ټولنیزو رسنیو بحث ګرځېدلې وه. د آسیا قربان په نوم دغه میرمنه له لاهور نه دوبۍ ته د روانې الوتکې د مسافرو خدمتګاره وه، خو ناڅاپه د شک له مخې نیول شوې او له پلټنې وروسته ترې لسګونه زره سعودي ریال نیول شوي دي. هغې دا پیسې د خپل بدن په مختلفو غړو پورې تړلې وي او غوښتلې عربي نړۍ ته یې قاچاق کړي. پاکستانی فعالانو ویلي د خپل هیواد په هوایي شرکت نور هیڅ ځای کې باور پاتې نه شو، ځکه نه یې خدمات سم دي، نه یې الوتکې جوړې دي او نه هم پیلوټان او د الوتکو خدمتګاران په پوست پاک راووتل. او سم د نړۍ له ګورګوټ نه جالبې خبرې په داسې حال کې چې د امریکا ناسا ادارې د سپوږمۍ پر سطح د انسان د لومړني قدم ایښودونکي اپولو یولس ماموریت 55مه کلیزه ونمانځله. بلخوا روسیې او چینایي فضایي ادارو هوکړه کړې ده چې ژر تر ژره به د سپوږمۍ په سطح یو لوی بیس یا فضایي سټیشن جوړي. د روس کاسموس او د چین د فضایي تحقیقاتو ملي ادارې خپلمنځي تړون به د شلو کال لپاره وي چې په سپوږمۍ کې د نړیوال سټیشن یا تمځای جوړولو لپاره به مختلفو ټولو اړینو برخو کې ګډ همکاري کوي. دا سټیشن به د لونار نړیوال تحقیقاتي مرکز په نوم یادیږي چې تر 2013 کال پورې به یې ډیزاین بشپړ شي. په 2018 کال کې به ورته ماموریت واستول شي او له شل کلنې مودې تر ختمېدو وروسته به تر 50 کلونو پورې هم د تمدید وړ وي. دا به یو روباټیک ماموریت وي چې درې فازه د ډیټا راټولول، ډیزاین او له ډیټا راټولولو څخه د استفادې پړاو به ولري. دا په داسې حال کې ده چې چینایي ماموریت تازه له سپوږمۍ نه د خاورې د نمونو په راوړلو کې بریالی راستون شوی، خو تر دې څه موده وړاندې سپوږمۍ ته د روسانو استولي لونا ماموریت ناکامي وکړه. او د جنوبي کوریا ساینس پوهانو بیا په لومړي وار له لرې واټن څخه د انساني دماغو د کنټرول وایرلس ټیکنالوژي جوړه کړې ده. د جنوبی کوریا د نانو میډیسن سنټر پوهان ویلي دوی وکولی شي چې د مقناطیسي وسایلو په مرسته د انسان دماغ ولولي پرې پوه شي او ګڼو چارو کې ترې استفاده وشي. د ساینس پوهانو په وینا د انسان په دماغو کې 100 میلیارده نیورونونه دي، خو ځانګړي نیورونونه که کنټرول شي نو په مرسته یې انسانان د دماغو په فعالیت باندې پوهېدلی شي. له همدې امله پوهانو ویلي چې پر موږکانو د دغې ټکنالوژۍ له ازموینې وروسته دې نتیجې ته رسېدلي چې کولی شي د نوې ټکنالوژۍ په مرسته د دماغو مړې یا له فعالیته لوېدلې برخې راویښې کړي. د کوریایي پوهانو تحقیق په نیچر یا طبیعت نړیوال ژورنال کې هم خپور شوی دی چې د دماغو د فیصلې قوت، حرکت، فعالیت او نورو برخو د کنټرول وړاندوینه یې کړې ده. او یو چینایي ماشوم چې له ځانه په آنلاین ډول فزیک، کیمیا او کمپیوټري پروګرامینګ زده کړه کړې ده، د فضایي توغندي یا راکټ د جوړونې 600 کرښې فرمول په یادولو او لیکلو له امله د کوچني ساینس پو یا د راکټ بوای لقبونه خپل کړي دي. د یان هونګ سین په نوم دغه ماشوم 12 کاله عمر لري او په آنلاین ډول چې 100,000 خلک نندارې ته ورته ناستو د فضایي راکټ د جوړولو موضوع تشریح کړه. هونګ سین له 4 کلنۍ نه د فضایي توغندیو یا راکټونو د جوړولو شوق درلود او له هغه وخته په آنلاین ډول د فزیک او کیمیا ترڅنګ د راکټ جوړونې پروګرامینګ درسونه پیل کړل. دغه ماشوم ته مور او پلار خپل د خوب خونه هم د فضایي تحقیقاتو د مرکز په چیر جوړ کړي او هونګ سین په 2013 کال کې یو کوچنی د فضایي راکټ نمونه هم جوړ کړي، خو دا تجربه ناکامه شوه او توغندۍ د تجربې پر مهال نسکور شو. دا ماشوم په دې باور دی چې فضایي راکټونه د انسان د ارمانونو په څیر دي، که کله کامیابی لري او کله ناکامي، خو بیا بیا هڅه خامخا بریالیتوب له ځانه سره راوړي او له همدې امله نوې کوچنی راکټ جوړ کړی دی چې پرواز لپاره به چمتو کړي. د هونګ سین پلار او مور چاینا مارننګ پوسټ ته مرکه کې ویلي زوی غواړي راتلونکي کې د چین د فضایي تحقیقاتو پوهنتون کې درس ولولي. او په همدې سره د نن ورځ عمران غاړم هر جمعه د ونی د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره لسید شنواری سره د ازادۍ وګو مورز مهیر و.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه ښه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسول
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره د ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه له مال د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي ملمه
السلام علیکم قدر من اوریدونکو، تاسو به مخکې د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو په لړۍ کې په لندن کې لدیرا افغان کرکټ لوبغاړي وهاب اکبر سره زموږ مرکه اوریدلې وي، خو نن د کرکټ ل یو بل لوبغاړي سره چې هغه هم په لندن کې اوسیږي خو په خوای په افغانستان کې دننه کرکټ کړی د زړه خواله کو، نن له محب اوریاخیل سره ځنګړي مرکه لرو. محب اوریاخیل مخکې لدی چې انګلستان ته کډه شي د ملي لوبډلې غړی وو. دغه د اوسنی او پخوانی ژوند پر بیلابیلو برخو په دې مرکه کې چې زه احمد تکل کوم رانا اچو لخغلی اوریا خیل څخه مې د مرکه په پیل کې په ملي لوبډله کې د غړیتوب د وخت د جزئیاتو پوښتنه وکړه.
ما خپل کرکټ افغانستان کې د 2008 نه شروع کړو. د 2008 کې زما اولین سفر د افغانستان ما وکړو چې موږ تلو تایلند ته انډر 17 یعنی د ولس کلون لاندې کوم عمر چې کوم لوبغاړي وو هغه سفر وو. بیا هغه سفر موږ خوشبختانه تورمن غټلای وو په تایلند کې شوی وو. بیا هغه نه باز لاره ما انډر 19 کې سلیکټ شوم د افغانستان د 19 کلون کم عمر کوم لوبغاړي چې دي هغه زمون سفر تایلند ته وغم نو هغه خوشبختانه موږ غټلای وو چې هغه کې بازي لوبغاړي زو سم په ملي ټیم کې شي دي هغه لوبغاړي موږ سره وو. نو بیا د نوس کلونو اسی جام موږ لوبولای د نوس کلونو کوالیفاینګ راوند شي وته وی هغه هم کړه د هغه ایرلند کې وو. بیا د نوس کلونو ورلد کپ هم لوبولای دا چې هغه 2012 کې په استرالیا کې وشو. بیا هغه نه بعد په استرالیا کې مش پرفورمنس وکړو د افغانستان ملي ټیم ترغلمه د افغانستان په ملي ټیم کې تقریبا 2 کال زوما مختلف لوبي مې وکړ، مختلف T20 مثال او وان ډے لیست میچونه او فرست کلاس مې وکړل. هغه ټیم کې فرست کلاس هغه ټیم کې هغه د انټر کانټیننټل کپ په ویلي نو هغه انټر کانټیننټل کپ تقریبا کې شپږ لوبي کړې دي، نو بیا وان ډے انټرنیشنل مې کړې دي. نو همدغه ټول جریان وو چې ما دومره کرکټ وکړو، سلو سلو داخلي لوبي مې کړې دي، مثال لیګونه او داخلي شپږې دا ملیون لیګ او نور بعضې نور شخصي لیګونه چې هغه مې داخلي لوبه ولیدي. نو بس دغه زما د کرکټ ټوله سناریو چې په افغانستان کې هغه
تاسو ویل چې په ملي ټیم کې هم دوه کاله پاتې شوي یاست، په ملي ټیم کې چې کله وای بهرنۍ لوبې مو کړې دي له کومو ټیمونو سره کومو هیوادونو سره؟
بلې، هو بهرنۍ لوبې مې زما ون ډے انټرنیشنل ډیبیو چې وو هغه د سکاټلند په خلاف وو، چې هغه موږ په شارجه کې کړی وو، په یو ای شارجه کې دوه لوبې هلته ما کړې ون ډے انټرنیشنل، او فور ډے میچونه مې د زیمبابوې په خلاف کړی هغه په زیمبابوې کې وو، او نور پاکستان په خلاف مې لوبې کړې پاکستاني ټیم په خلاف لاهور کې د پاکستان یا ملتان او دی خارونو کې موږ سفرونه درلودل. نو دا هغه لوبې چې ما په ملي ټیم کې کړې وو، او یو بعضې ټورنمنټونه نور هم وو چې د ای سی سی ټرافیانو ته ویلې، هغه کې دا کوم ټیمونه عمان مثال یو ای او دغه ټیمونه په هغې وخت کې لوبېدل. نو زموږ ټیم هم په دې ټورنمنټو کې هغې وخت کې لوبېدو چې په هغې وخت کې زم د ټیمې سوما، او په دې ای سی سی ټرافي کې ما مثال شرکت کړی وو، او بل ټورنمنټ په هغې کې هم شو په سنگاپور کې چې هغه د ایمرجن هغه ټورنمنټ وو، او د نور ملکونو مثال انډر 23 ټیمونه راتلل، مثال پاکستان انډیا او دي ټیم دا زموږ نیشن ټیم وو. نو په هغې کې هم زه لوبېدلی یم، نو د افغانستان په نمایندګۍ مې ډېر لوبې کړي دي. بلې،
ستاسو دنده په لوبډله کې څه وه؟ یعنې تاسو توپ وهونکی وئ یا بیټسمن، او که توپ اچونکی یا بالر؟
زه خپله توپ وهونکی وم، او اوس هم مثال توپ وهونکی هم لوبې کوم. نو زما پوزیشن څلورم نمبر وي، یعنی درې کسان چې کل اوټ کیږي بیا هغې نه بعد څلورم چې راځي هغه زما پوزیشن ده. او زه کله چې ټیم ته هم راغلم د 19 کلونو، نو په همدې پوزیشن لوبېدم، او بیا چې ملي ټیم ته هم راغلم نو زما پوزیشن همدا څلورم به وم یا به پنځم وم.
ستاسو تر ټولو زیات سکور یا زیاتې منډې چې تاسو په دومره عمر کې کړې دي، دا د خپل کریر په ترڅ کې څومره وي؟
د ټول ژوند زما های سکور چې یو فلاویارن زمې کړی دی هغه دلته په انګلند کې، او په افغانستان کې چې زما های سکور هغه یو سلو نه سلویخو هغه مې په فرست کلاس کې کړی و.
دلته چې کله په انګلستان کې تاسو لوبې کوئ، په کومه کچه په کومو لیګونو کې تاسو لوبې گئی؟
په انګلستان کې دلته مختلف لیګونو کې زموږ سره لګې هم لوبه کوه، مثال د ای سی بی چې کوم ټورنمنټونه کیږي دلته داخلي چې کوم ټورنمنټونه ایزاري ما
ای سی بی نه مطلب ستاسو د انګلستان کرکټ بورډ دی؟
بله، انګلستان کرکټ بورډ چې کوم داخلي ټورنمنټونه ما دلته پریمیر ډیویژن هم کړل، پریمیر ډیویژن او کرکټ چې اما ټاپ کرکټ دی او ملکی هغه پریمیر ډیویژن دی، د پریمیر ډیویژن نه پلیران پکی دا کاونټي میچونه تاسو مثال ګوري په د تلویزیون کې او یا په سوشل میډیا کې، نو د پریمیر ډیویژن نه پلیران پکی بیا هغه ټورنمنټ ودا. نو ما د ملکی درې سالو ډیویژن هم لوبولې دي، مثال ډیویژن 3، ډیویژن 2، ډیویژن 1 او پریمیر ډیویژن هم لوبولې، او همدارنګ زه یک شنبه پورا یا مثال سنډي کوم لیګ کیږي دلته برټش تامل لیګ ته وایي پاره کوم زه لوبېږم، او بعض نور د افغانستان افغاني ټورنمنټونه مې دلته پاره کوم زه لوبېږم، او بس دا کرکټ چې ما دلته کوم او نو فلان لګیم.
عمر ستاسو څومره دی؟
زما عمر یو دېش کال.
دا څه تمه شته په دې عمر کې چې تاسو به کله لګوراندې ولار شي او د انګلند په ملي لوبډله کې به یو وخت غړی ووسیږي؟
نو هغه زما د فټنس پورې تعلق لري چې څومره فټ ما، او زما پرفورمنس پورې تعلق کوي چې څومره د پرفورمنس د کومه او فټ او سم نه بیا د کوي چې مخکې ولوبېږم. نو هغه ټول کرکټ کې یو لوبه ده چې څومره فټ او سي او پرفارمنس دی وی متمخ کتلای شي نو ما خپل په فټنس باندې ذکر کوم ته خپل تمرینات هم کوم او بل جم جم خپل کوم فټنس رننګ دا ټول ما خپل ته روان سات یعنی زه لګیم کوم نو هغه ټول ته فټنس په دې او ته پرفارمنس په دې چې مت فټنس لمو ته کوي شي مخکله شو مخکره کوي
بیا کار هم کوي کوي واز کرکټ کوي
بل هو نو موږ تاسو دا ری ملکونو کې خو د مسافرت ژوند او دلته چې موږ راغلي وو چې کار خاتمن کوو ځکه بیکاره کیږي نه نو کار کوم بل وو
بیا کار او کرکټ هم زمانه کیږي
بل زما کار به خوشبختانه ټایمینګ ښه ده ز مثال سهار زما نو څلور پنځو نه بعد د کیګم بیکاره کیګم بعد دې دې ملکونو خو ما خام نه وخت کیږي نه هو نه نیم بجې بعد کوم چې خپل تمرینات په غیټم کې مثال د کار نه بعد کل فری اوسم بعد کوم خپل تمرینات ادامه ورکم
نو دا کار خو یوازې د سیاو څوک کولای شي چې کورنۍ او ماشومان ونه لري تاسو وعده کړئ
بلې وعده میکرو یو زوی مې ماشاءالله نو بلې
نام خدا نو بیا یو څه ستونزمن نه دی دا کار چې هم سړی کورنۍ ته ورسیږي او هم کرکټ او هم فټنس او دا ټول خبرې په یو وخت کې کیږي
بل الحمدلله زوس ما ټول خپل ټایم ټیبل جوړ کړم چې کم وخت مې کار او کم وخت مثال خپل تمرینات زما او خپل فامیل ته زما وخت ورکوم نو الحمدلله ټول تر څه دي څو شم او لګیم رسیدګي کوم بل
ملي لوبډله کې لچاچا سره تاسو یو ځای کار کړی دا غستوري چې اوس په ملي لوبډله کې لوبيږي او دا اوس په شل اوورز نړیوال جام کې هي بریاوي درلودې لدی اوس را تاسو یو ځای کار کړی کرکټ مو کړی
بلې و دا کم سکواډ شوز دا یعنی ټول سره مالو وکړي او ټول ماتيږي نو موږ سره مثال داخلي لوبین کړی دي خارجي لوبین کړی دي پټورو کې مو سره ملو وکړي والو
د ملي لوبډلې یو شمیر غړي دي چې ډېر د سیخ کاریږي چې ځوانان دي او هي ټوکی کوي ډېر د سیم سرشار ځوانان ښکاریږي تاسو له دوی سره څه ډول خاطرې لرې دي هغه وختونو چې یو ځای به مثلا په بس کې بل یو ځای نه بل ځای ته تللی یا مثلا کله چې په یو ځای سره اوسېدی په خپل هوټلونو کې کله چې په لوبغالي کې د لوب میدان ته ورتلې د دې وختونو ځینې خاطرې خو له دې لوبغاړو سره راټوای اوریدونکو ته
بلې خاطرې خو زیات سره موږ تیر کړې دي زمونږ په ټیم کې ګلبدین دی ټوکی وو ډېر ټوکی به کولې وو سم ټوکی په ټیم کې او کریم صادق ډېر ټوکی وو مثال الکان به څنګه ولم الکان سره ټوکی به کولې ډېر به هغه د ګراوند ماحول به ډېر خفاتلو همدارنګ شهزاد محمدي اغه د ټوکی کولې په ګراوند کې خو یعنی خو وخت موږ تیر کړو ټوکی الکان ټول خالصانه په ټیم کې یعنی د ټیم ماحول به خو مثال یو بل به سپورټ کولو مثال یو نو پلیئر بچ راغی یا سینیئر پلیئر نو ټول به سره لکه یو کور غني یو فامیل غني به موږ سره وخت تیر کړو یعنی خو موږ ټوکی وکولې الکان ټول یو بل سره
تاسو ژوند په کابل کې کړای ک په کومبل ولایت کې اوسېدی
بلې ما ژوند په کابل کې تیر کړ او دا کوم کابل کوم سټیډیم شته دا بین الملی سټیډیم همدا زما هوم ګراوند هم مثال نیسی په سلا یعنی امل ته ما کرکټ شروع کړ او امل ته می کرکټ ادامه او کومل ته مثال مخکې لاړم او د افغانستان نمائندګي مې وکړه
درس مو څومره ویلای
درس مې دولسمه پورې د افغانستان دولسم مې ویلې بیا مې نور ادامه ورنکړه ځکه چې زه کرکټ مصروف شوم او بیا مې نور شو کولای چې خپل درس ادامه ورکړم
شاید د اوریدونکو لپاره په زړه پوري وي که تاسو ووایي چې مثلا تاسو په د ولسکلنو په لوبډله کې هم وای او په ولسکلنې کې غالبا تاسو بیا په یو ولسم یا دولسم ټولګي کې وای د خوندې د درس او کرکټ هم زمانه څنګه کېدای شي
بله ډیر ښه پوښتنه تاسو کړله زه به چې کله سفر ته تلم نو سفر به زمونږ یو میاشت وو مثال یو نیم میاشت به وو یا به زمونږ کیمپ به چو لګېدو هر ټورنمنټ لپاره به زمونږ کیمپ کرکټ بورډ به کیمپ ارینج کولو نو کم بم بشل ور دی بیا پینځه مثال یعنی دوه دوه میاشتې یعنی دوه میاشتې به زه د مکتب نه بلری وم بیا په مکتب کې سر معلم او استادان دوی ټول پوهېده چې زه د افغانستان په نمایندګي باندې لوبو ته تللی یم بیا مشکله وو ځکه ما خو درس نه کېدلو بیا همکاري راسره کوله مثال زمونږ سر معلم او د مکتب استادان به همکاري کوله خو زیاتره وخت به زه بهر وم خارج کې به وم په مسابقو کې به وختم نو بس هماغه وو چې تر دولسم پورې مې درس وویلې مکتب نه ورسول د هغې نه مخکې ونه شو کړی
بیا دغه همکاري چې دی سرخونکي او نورو استادانو در سره کوله د لکه رسمي و د قوانینو په چوکاټ کې کنه اسي شخصي ملګرتیا و او دوی په شخصي حساب باندې تاسو سره همکاري ومرسته کوله
خو نو په دې چې زه مثال نو وو تاسو مو مثال د افغانستان په نمایندګي وته ما یا خارج ته لیم بیا غوي په دې هغه لیدل سوشل میډیا په ترو نو ما غوښته بیا کومه همکاري کوله نو او امر د مونږ نمایندګي لپاره د کوم کار کوي
مثلا تاسو یو کال هټول تعلیمي کال مثلا لاس میاشتې ولاس یا نه میاشتې دغه سی وی نورې خو رخصتې کې راځي کنه بیا په هغه کې چې مثلا دوه میاشتې نه وي او دوه میاشتې خو به یو ځل و کېدای شي چې په یو کال کې به دوه درې ځلې کمپونو ته تللی نو تقریبا ټولګي او درسونو ته به شاید هیڅ نه تللی که څنګه دغه تجربه اوریدونکو ته ووایه چې یو کرکټر چې په 15 کلنۍ یا 16 کلنۍ باندې کرکټ پیلوي یعنی له نهم لسم یو لسم دو لسم ټولګي نه د خو ډیره اوږده موده څلور کاله تعلیم دی د څنګه د مکتبونو لخوا یا د وزارت لخوا د پوهنې د وزارت لخوا تنظیمیږي
بله و مشکله و ځکه چې وخت هم نشو ورکولای کنه مکتب لپاره یا درس لپاره نو هغه څه و چې حقیقت به تاسو ته ووایم ما خپل لسم صنف تقریبا درې پیر ویلای دا مې ځکه درې پیر ویلای چې زه به نه وم کنه غیر حاضر به وم بیا هغه و بس هغه و چې بیا به رن ټول درس پاتې ځکه زیات وخت به نه وم کنه یو دوه میاشتې به کومه کا سره وکړو مثال سرمالم او استادانو کنه بیا به چې وکتلو چې زه به زیات غیر حاضر وم بیا به محرومه شوم هلته به محروم به ورته ویلې کنه د هغې نه نو هماغه و چې بیا مثال د لسم ټولګی چې ما تقریبا درې تېره ویلې هغه ځکه چې زه به نه وم زه به غیر حاضر ډېر زیات وم بلې
بیا د نورو ملي لوبغاړو مثلا دا اوس چې په سکواډ کې دي د لتاسې نه وروسته نسل چې راغلی د لوبغاړو د دوی هم همدا کیسه ده
بلې بعضي لوبغاړي نو مې دلته نه منشن کوم او یو ډول وغړی دی هغه به موږ سره غیر حاضر به و مثال په میاشت میاشت به غیر حاضر مکتب نه دی هغه سر معلم او استادان ته بازي توفي دا لکه څه دې خندا ور خبره نه خو بیا توفي توفي
دا د جمهوریت په کلونو کې
bale bale توفي مثال توفي به خپل استادان سر معلم بیا هغه سر کومک کولو bale
خا تاسو هم توفه چاته ورکړی کنه تاسو هم محرومیت په ځانو مانه
نو ما که توفه ورکړم بیا بدرې کلمه لسم نه ویلې
اوس څنګه کې ساده اوس کوم زمون داخلي کرکټ نسبتا خروان دی او ماشومان لمدغه 15 کلنۍ او 16 کلنۍ نه کرکټ پیلوي نو اوس خو په مکتبونو کې همدا کې سوي توفه ورکول کیږي او که یو څه د طالبانو حکومت محدودیتونه لګولې په خوندزیو کې د درسونو او د استادانو باندې او د زده کوونکو په حاضرۍ باندې
نو دومره چې زه اوس خپل افغانستان کې نه ما تکل سه او زموږ معلومات نه لرم مثال چې دوی د تعلیمي نصاب څنګه دلته او مثال کومه کونه شته ورځ نشته پلیرانسه زه خپل فلل ته زموږ معلومات باریک نه لرم
خدا به کلموګله ملي لوبغاړو نه ک ور سره مخامخ شول حتمان به کله تریو پختو لته سو باندې چې ټوله پختنه مصادقانه جواب کړي اور یا خل صاحب دلته په انګلستان کې او په افغانستان کې چې کرکټ تاسو مقایسه کوي د سې لوی توپیرونه یې کاوریدونکو ته وایي
bale no dumra da che akam istedad che hota wi kana ya talent che hota wi afghanistan ki istedad der zyada da lobghadi mang der zyada ba istedad lobghadi dal talu zawanan der zyada ba istedad dal ta vich hal ta ma misal ma der lobghadi katal der bo la goi ta mauqe mila wano sha be ba goi che uklo che watan be pri khulo laad bal kharij mulko ta da us mang ta so de rupai mulko ki ba de de timuna guru che de afghanan lobi ki amdaran مثال امریکا او استرالیا دې ته لاړ استعداد زمون وطن کې ډیر زیات د اوسم ډیر زیات لوغړی په استعداد ځوان ځوان لوغړی دي هغه ټول ته باید موقع ورکړل شي څوک چې لایق دی ټیم او څوک چې پرفارمنس ولري نو هغه ته باید حتما چانس ورکړل شي ځکه چې همدا د ملک آینده ده او د ملک نمائندګي کوي او زه خپل د انګلند کې لوبېږم دلته دی کرکټ شي بیا سخت ځکه ده چې کنډیشن چې ده کم وشتنځای چې وتوي یا پچ دا لږ سختي نسبت په افغانستان افغانستان وشتنځای اسانه یو دلته سختي نو
د چا لپاره د بیټسمن لپاره که د بولر لپاره
بیټسمن لپاره ځکه سختي چې دلته بارانونه زیات دي ملکو کې کله باران کیږي بیا پچ خشتي مثال دی کیږي دا مشکلې بیټسمنانو لپاره بال سوینګ کیږي یعنی بیټنګ مشکلې خو استعداد نسبت په دې چې څومره ما کرکټ کوو څومره چې دلته لوبېدم مختلف کلبو په خلاف لوبېدم په زموږ وطن کې استعداد ډېر زیات ده خو چلته سہولیات ټول پلیران ته مهیا وي الکان سپورټ شي او الکان ته موقع ورکړل شي چې هغه هر لیول کې شي او هر عمر کې شي نو د هغه مطابق چې ټول ته چانس ورکړل شي زه یقیني یم چې افغانستان چې څنګه نن سبا لوبېږي په دنیا کې دینه به نور هم خوځي
امکانات چې دلته ګورې تاسو د کرکټ د زده کړې لپاره مخصوصا د ځوانانو لپاره د تنکیو زلمیو لپاره او د افغانستان امکانات لوی توپیر لري او کنه په افغانستان کې هم اوس کرکټ بورډ د افغانستان او ملي لوبډله ښه امکانات لري
بلې توپیر خو ډیر ده ځکه د ملکونو کې کوچیز ویل دا مثال سہولیات ډیر زیات دي دلته اکیډمیانې ډیر دي دلته ګراوندونه ډیر زیات دي ګراوند ټرف دې دي دا مثال دا کم چې میچونه چې کیږي د انټرنیشنل په ساته او افغانستان کې سہولیات شته اوس مثال ګراوندونه جوړ شوي دي کابل کې بعض مختلف ګراوندونه جوړ دي خو نسبت اغیزي دلته سہولیات ډیر زیات دي
د راتلونکو لپاره ستاسو څه پلان دی غواړم هم د کرکټ ته دوام ورکړی او ک نور څه پلانونه هم د ژوند لپاره لري
نو فلل خو لګیم کرکټ کې لګیم او زه مثال لیګونو تم زما د مختلف لیګونو تم زما د لوبیدلایم تیر کال زه تلو ما مثال استرالیا ته تلو ما تم د لوبیدلایم او دی لیګو ته وی هر کال کیږي نو تیر کال مل ته ولو بولو او بل امریکا تم تلو ما 2020 کې یو سو په نو ته وی ټورنمنټ یو هغه کې تلو لوبیدلایم او په دوبای کې مختلف لیګونو کې لوبیدلایم نو فلل خو خپل کرکټ ته ادامه ورکوم او بس خپل فټنس او کرکټ باندې لګیم نو فلل کرکټ هم کوم په څنګه کې کوچ هم ما لیول 2 کوچ هم کړه د ای سی بی نه د انګلند کرکټ بورډ نه دا سرټیفیکټ هم راشته راسته څو غوړم چې لیول 3 کورس هم کوم همدارنګ د غوړم کې فیوچر کې د کوچینګ ولې زما خو وسمه دا د کوچینګ د دنیا مختلف ټیمونو ته کوچینګ کوم او دلته هم زه تقریبا اتیاو نه ترسل کسان ماشومان دي واړه الکان انډر ایج دوی ته د کوچینګ کوم دا ریته د بوملرما او فلوس نو غوړم چې لیول 3 کورس هم کوم بیا همدارنګ نور غوړم چې خپل معلومات اضافه کوم بیا کوم چې انټرنیشنل ټیمونو کوچینګ هم بیا کوم نو هم دې په دې ټول باندې وختم بل
د انټرنیشنل یا نړیوال کوچینګ لپاره یا د روزون کې پتوګه په نړیواله کچه د کارکولو لپاره هغه لازم اسناد یا زده کړې تاسو لري
هغه نو ماته سویل زه وصله لیول 2 کوچینګ ما هغه بیا بغیل په لیول 3 کوي او نو یې تجربه څومره تجربه لري ته څومره مثال ایکسپیرینس لري دا ټول کاونټ کیږي او اتا سی وی کې جمع کیږي دا هغه د مثال کا غواړی چاته پیشنهاد وکي او یا چاته ته اپلای وکي چې وظیفه ته د کوچینګ په حساب کې دا هغه مګ کوم ملک ته غواړی چې اپلای وکي دا غوي ته ټول تجربه ګوري به موږ مطابق باندې ته خپل ټیم لپاره پک کوي یا چوز کوي
افغانستان ته د تلو څه پلان لري یعنی د دې لپاره چې له ملي لوبډل سره یا دغه د کوچینګ کوم مهارت چې تاسو لري د دې لپاره چې ماشومان وروزی او ځوانان تنکی زلمیان وروزی غواړي چې افغانستان ته لاړ شي او هلته مرسته وکړي په دې چاره کې
ولې نه وطن خو زمونږ تاسو کومره مونږ تاسو خپل وطن لوي وسو یا په خارج ملکو کې ژوند وکړو بیا هم خپل وطن څخه خبرګیږو او غواړو خپل وطن ته لاړ شو خپل وطن کې خدمت وکړو ځوانانو ته ماشومان ته او کوم تجربه چې موږ لرو او کوم کرکټ هم چې کړی دا کوم ایکسپیرینس دا اتمن غواړم چې ځوانانو سره راتلونکي نسل سره شیر کما او کومکو کما نو اتمن زه مې غواړم چې په آینده کې لاړ شم او ولته کوچینګ وکړم
د افغانستان کورنۍ کرکټ د اوس تاسو څنګه ارزوي د دې ورته لري چې پراتلونکو کې لکه څنګه چې د اوس د افغانستان ملي لوبډله خځلې دلې ده او په نړیوال جام کې خل استراوډنیم درلودې، یعنی دغه پروسه دغه بهیر به فکر کوي دوام وکړي.
بلې، د افغانستان ډومېسټک کرکټ چې ده د پخوان ډیر خښوي ده، مثال البته 2D کرکټ کې 3D کرکټ کې دا ټورنمنټونه دي، داخلي ټورنمنټونه دي، مثال د نیو ځوانانو ته ډیر چانس ده، دوه ورځې لوبې ته چې توي درې ورځې لوبې ته وي، بیا هغه نه بعد څلور ورځې چې کوم فرست کلاس لوبې دي، دا ډیر مهمې دي او ملک پساتا یو ملک داخلي کرکټ لپاره او د لوبغاړو پیدا کولو لپاره دا ډیر مهمه کرکټي. همدارنګ لکه مثال د انډیا کې چې ټورنمنټونه کې رنجي ټرافي وته وي، هغه هم دا چې ټورنمنټونه هغه نه پلیران راځي ملي ټیم ته، آی پی ایل او دې ټیم ته پک کوي، او په مثال پاکستان کې دا ټورنمنټونه کې وته قائد اعظم ټرافي وته وي، دا چې نور ټرافيانه دي هغه د داخلي ټورنمنټ هم دینه پلیران راځي ملي ټیم ته نور انل خلونه ته. نو زمونږ په ملک کې هم ټورنمنټونه دا اوس چې سوشل میډیا په ترو فالو کوم شته، لیست ټورنمنټ هم شته چې هغه 500 ورځې دی، شپږم ټورنمنټ هم چې ما خپل دوه پیر شپږم کړی د افغانستان نه شروع کې چې کله دا شپږم شروع شو په افغانستان کې، نو ما دوه کال کړه ولته، نو دا شپږم ډیر ټورنمنټ ده. زمونږ اوس لوبغاړی ستوري راشد خان چې ټول دنیا اوس پیژني دا د شپږم راغی، هغه ټایم کې موږ زمونږ کوم دوران کې دا هم لوبېدو د کندهار ټیم نه د بوسنا بوزونو اغینا راشد خان لوبېدل، نو هغه شپږم راشد خان سلو هغه مخکې راغی، نو کول داخلي ټورنمنټونه موږ لوبغاړي ملي ټیم ته اروپا جنو. زمونږ داخلي کرکټ په پخوانه خښوي دا خو نور هم باید خشي، څومره چې پکار دا هغه ته باید کار وشي، او څومره داخلي ټورنمنټونه زیاتېږي او څومره چې لوبغاړو ته چانس ورکول کیږي میچونه دي باید زیات کړي، داخلي کوم میچونه چې دي فرست کلاس، مثال یو لوبغاړی باید کال کې یو پر فرست کلاس کیږي، نو لوبغاړی حد اقل یو لس فرست کلاس وکړي، نو په فلال میچونه ډیر کمی لوبغاړو ته دوه میچ یا درې میچ ملاويږي، دینه باید زیات ملاوي شي، نو دا ډیر مهمه دی. کمدارنګ جو لیستې میچونه کیږي یو لوبغاړی باید ډیر میچونه کیږي لیستې نه چې دوه درې میچ څلور میچ وکړي، نو دې کې باید اضافه راوړي، او بل ټي 20 کرکټ هم باید وشي ځکه ټي 20 لوبغاړي موږ ته پکار دي. دا هغه ټول ټورنمنټونه چې بیا کوي شي چې افغانستان ملي ټیم ته نور نو لاس کلونو ای ټیم او ایمرجینګ ټیمونو لپاره کوي شي لوبغاړي ډیر په اسانۍ همدې ټورنمنټونه پک کړي.
تاسو په خپل په کوم فارمټ کې لوبه خوښوي؟ په دا لاندو فارمټونو کې شل اووریزو کې او کنه مثلا ټیسټ یا یو ورځنۍ یو کې؟
نو زما خپل اوس خپل کرکټر ما او کوم ډیو خنا کړ، زما درې ور فارمټ خوښيږي او زه درې ور فارمټ کې لوبم کوي شم، او خوښه ما چې ټیسټ کرکټ مې ډیر خوښيږي ځکه هغه 15 ورځې او یعنی د انسان ټول هغه صبر او حوصله پاري ورځ پاري میچ کې معلوميږي، ځکه 15 ورځې لوبېدل هم دومره اسانه نه وي، نو ویل په ډېر تیاری او آمادګي پکاري. نو زه خپل شافن درې وړ فارمټونه زما خوښيږي او درې وړ فارمټونه زه کوي شم.
ډېره زیاته مننه که څه د مرکې په پای کې زیاتوي او رخیل صاحب
خوښ کوم تاسو نه ډېر زیات مننه چې ما ته مخ راکړو، په اخر کې زه غواړم یو پیغام ورکړم خپل ټول یو ادواله ته چې همیش کوشش دیو کی چې د ورزش لارې اختیار کی، تعلیم دیو کی، تعلیم ډیر ضرورت ده ټولو ته، ځکه تعلیم څه وشه ده چې موږ کوی شو چې خپل د ژوند ټول د کوم مراحل چې دي د ژوند ټول کوم چیلنجز او مثال ټول څه ټیټو جین کوم ژوند کې خبر راځي هغه موږ کوی شو ډیر په اسانۍ باندې حل کو. نو دا پیغام ټول ته ورکوم چې تعلیم ته توجه وکړي او ورزش وکړي او خپل مینس کې مینو محبت وکړي، خپل مور او پلار احترام وکړي، ځکه الله پاک موږ پیدا کړی هم دې لپاره چې اجتماعي ژوند ولرو او مینو محبت ولرو او د خپل احترام وکړو. نو بس همدا پیغام ټول یو ډول ده.
په لندن کې د کرکټ لوبغاړی او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی غړی محب اوریاخیل د ازادۍ میلما په پروګرام کې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. قدر منوریدونکو تر بلې ځانګړې مرکې ز احمد تکل خدای پمانی در سره کوم او په پاک رب وسپارم.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ